دری بچې شپه احمد شیبریم دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم لمړی هم خبرونه په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو پر بندېدو د اعتراضونو په ترڅ کې د بریتانیا سفارت ویلي دی چې افغان نجونو او ښځو د زده کړو زر روزي له لاسه ورکړي. د افغانستان لپاره د بریتانیا سفارت پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د پنجشنبې پر ورځ لیکلي دي چې د افغانستان د سولې، ثبات او پرمختګ لپاره د ښځو زده کړې حیاتي دي. وړاندې په دې پیغام کې راغلي دي چې بریتانیا د افغان نجونو او ښځو ملاتړ ته ژمنه ده. پرون پنجشنبې د جون 14 په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو زر روزي پوره شوې. طالبانو د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو تر بندېدو وروسته د 2022 کال په ډسمبر کې نجونې له پوهنتونونو هم راوګرځولې. په مکه مکرمه کې نن د حج مناسک پیل شول. د سعودي عربستان د چارواکو په وینا په سرژني حج کې به څه باندې 2 میلیونه کسان برخه واخلي. له افغانستان شاوخوا 1.5 کسان د حج لپاره سعودي عربستان ته رسیدلي دي. سبب حاجان په عرفات کې راغونچی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن پاپوا نیوګینی ته ماتې ورکړه. افغانستان په دې بری سره د شلو ورونو د نړیوال جام د اتو غوره ټیمونو پړاو ته لار پیدا کړه. په نننۍ سیالي کې افغانستان وتوانی د پاپوا نیوګینی د شپږ نوي منډو هدف د دریو لوبغاړو په سوځېدو په څه باندې 15 ورونو کې پوره کړي. د ارمنستان پوځیانو نن د اذربایجان د اعدار رد کړه چې ارمني ځواکونو د اذربایجان په نخجوان سیمه کې د دوی پر عسکرو ډزې کړې دي. یو ورځ مخکې تر دې د اذربایجان دفاع وزارت د ارمنستان پوځیان تورن کړل چې په دریو کلو کې د دوی پر ځواکونو ډزې کړې دي او دوی هم ځواب ورکړی دی. د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ په سرحد کې پر اوربند موافقه شوې ده او په خپلو کې په خبرو دي چې د سولې تړون وکړي. اوکراین او روسیې تېره شپه پر یو بل د بې پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو وویل هوایي دفاع یې په وو سیمو کې د روسیې له لورې توغول شوي 12 بی پیلوټ الوتکې نسکوري کړي دي. د اوکراین د هوایي ځواک په وینا روسیې 12 بالستیک او کروز توغندي هم توغولي چې نیمایي یې دوی شنډ کړي دي. تر اوسه د مرژوب له راپور نه دی ورکړل شوی. بل لور ته د روسیې دفاع وزارت ویلي دي چې د دوی ځواکونو 8 اوکراینی ډرون الوتکې د کریمیا ټاپووس په ګډون په 5 سیمو کې نسکوري کړي دي. کریمیا ټاپووسما په 2014 کال کې روسیې له اوکراین څخه بیل کړه او له خپل خاورې سره یو ځای کړه. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ جام لوبي نن په مونشان کې د کوربه هیواد جرمني د ملي ټیم او سکاټلند ترمنځ پیلي شي. دا مسابقه د کابل په وخت د شپې 12 بجې شروع کیږي. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په جام لوبو کې د 4 روسي هیوادونو ملي ټیمونو برخه اخیستې ده چې په شپږو ګروپونو کې ویشل شوې دي. پایلو په بای د جولای په 14 ترسره شي.
آزادی پڅپوکي
درم واج آزادی
احمد شبریم سلامونه. د آزادی پڅپوکي دی پروګرام کې دا مسله چېړو چې په افغانستان کې به تر کله د نجونو ښوونځي بند وي. دا پښتنه په تیرو نږدې 3 کلونو کې وخت په خلکو کړی ده، خو اوس مو د بحث لپاره ځکه انتخاب کړی ده چې د جون په 14 لښ پژم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو زر روزي پوره شوي. د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې 1.1 میلیون جونې د منځنیو ښوونځیو او لیسې له زده کړو بې برخې شوي دي او 30 زره جونې له پوهنتونونو پاتې شوي دي. د ښوونځیو د بندېدو اغېزې هم فردي دي هم ټولنیزې. په فردي ډول د بینچلې د زده کړو د پرمختګ مخنیول کیږي، په ځان بے باور کیږي او هیلې مړاوي کیږي. پرنجونو ممکن رواني اغیزې هم وکړي، سترس او استراب ورته پیدا شي. د کورنۍ په کچه ممکن منفي اغیزې هم ولري. په دې اونۍ کې د پانتون یو پیژندل شوی استاد راته وویل چې د دې لپاره فرانسې ته کډه شوی چې لوري په مکتب کې و کنه له افغانستان نه وته. ټولنیز تاثیرات د دې چې د ښوونځیو بندېدل د راپورونو لمخې په کم عمر د نجونو د ودېدو سبب کیږي. د ښځو د کارونو کچه ټیټی شي چې د اقتصادي ستونزو د زیاتېدو سبب کېدای شي. د نجونو د ښوونځیو د بندېدو اوږدمهاله اغېزې دا دي چې هغه نجونې چې سمې زده کړې نه کوي خپلو ماشومانو ته سم درس نشي ویلی، چې په دې ډول پر راتلونکي نسل هم منفي تاثیر کوي. نو د نجونو زده کړې یوازې د دوی لپاره نه، د یوې ټولنې لپاره اوسمهاله او اوږدمهاله منفي تاثیرات شیندي. د بحث لپاره مو هغه ملمنو ته بلنه ورکړې ده چې کله په خبرونه کې را سره یوځای کیږي. تاسو به معرفي کوم د پانتون استاد اساق اتمر په خبرونه کې را سره دی. اتمر صاحب نور ملمنه چې کله را سره وصل شو خو به هم تاسو ته معرفي کړم. اتمر صاحب خبرونه ته شرغلي ک لومړی له تاسو دا وورو طالبانو تر اوسه پورې پښکارا د خبرونه د کړې چې دوی د جنونو د مکتبونو د باندې دوه مخالفت کوي ویلې چې ثانی عمر البته د ثانی عمر لې وکاله دوم کال ته تمدید شو او دوم کال هم پوره شو او دا د نشته چې دریم کال پوره کیږي. الاتی څه ده تاسو په باور؟
مننه شو ورسه تاسو ته لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. منګه تاسو اصلا توقع نه درلودو چې طالبان حکومت دا د درې کالو د پاره دغه محدودیت پنجونه باندې او د خزو په کارونه باندې وضع کړي، خو متاسفانه دوی په خپل ژمنه کې هم صادق نه ول. مخالف د دغو ټولو شرعي اسلامي عرفي او ملي او کلتوري رواجونو او احکامو دوی متاسفانه چې دغه بندیز وغځاوه. او لکه چې څنګه تاسو ورته اشاره وکړه، امر ثانی خو داسې دی تر دوهم امر پورې چې هغه یا یو میاشت یا دوه میاشتې یا د شپږ میاشتې نه ډېر باید چې نه وي. نو دوی په حقیقت کې یو دروغ، لوی دروغ او غټ دروغ هم خلکو سره وویلې، ګرچې دوی په خپل تعهداتو کې دروغ بده ګڼي او دا د اسلام د اساساتو سره مغایر یو عمل ګڼي، لیکن متاسفانه چې دوی خپله یو لوی دروغ هم خلکو ته ویل، هم نړیوالو ته ویل، چې تر اوسه پورې د دروغ د دې دروغ د دوام دپاره پلمې دوی لټوي او په مختلفو بهانو باندې دغه دروغ او دغه امر ثانی ته دوی ادامه ورکوي. په مجموع کې زما باور او آن داسې دی لکه چې د طالبانو په لومړي ځل کې هم هغوی چې کله پنځه کاله په افغانستان باندې حاکمان ول، په هغه وخت کې هم دوی حتی په هغه وخت کې دغه د ابتدایي تعلیم دروازې هم دوی بندې کړې وې د نجونو په مخ، خو دا ځل بیا ابتدایي تعلیمات دوی
البته تیر ځل چې کله طالبان واکمنان شوي وو په افغانستان کې یو ډول جنگي حالات وو، کېدای شي چې دوی هم داسې تعبیر کړي چې په هغه حالاتو کې نه دوی پیسې لرلې نه امکانات لرل، مکتبونه هم ګډوډ وو. خو په هر حال اوس دا شرایط داسې نه دي، شرایط بهتره شوي دي. لیکواله، شاعره او د ښځو د حقونو فعاله شفیقه خپلواک هم په خبرونه کې را سره شوه. د دوی هم هرکلی کوم. اغلی خپلواک، تاسو د اقرا په نوم په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو لپاره یو کمپاین پیل کړی دی، لطفا د ازادي په څپو کې د پروګرام او ریزون کوته کې په دې برخه کې لنډ معلومات ورکړي چې دا څنګه کمپاین دی.
ډیر زیات مننه تاسو ته سلام، ستاسو قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو ته سلام. د اقرا کمپاین چې مصور او رواداری په ګډه باندې پیل کړی دی، دا کمپاین دوه اساسي برخې لري. په یو برخه کې موږ د افغانستان څلور د رسولایتونو نه دنجونو هغه جنو چې لزکو نه محروم دي غوونه راټول کړی دي. دوی خپل د لزکو نه محرومیت کیسه کوي، د چې مکتب نه پرته د دوی ژوند څه ډول تغیر شوی دی، د دوی پر رواني ځینې ژوند باندې څه تاثیر کړی دی، د دوی کورونو یو ورتون کې څه ډول ویني او دا بیلابیل پښتنې سوي دي. چې موږ به دا د رواداري او مصور پر خواله رسنیو خپرو او له ټولو قدرمنو هیوادوالو متمه ده چې دا غږونه د زړه له تله واوري او له نورو سره هم شریک کړي. دوهمه برخه دا ده چې موږ له ټولو وطنوالو نه توقع لرو چې د اقرا کمپاین چې هم د اقرا هشتاګ کارو، هم لټ افغان ګرلز لرن هشتاګ به وي، په دې کې د جنکیانو د تعلیم د اهمیت او ارزښت په اړه خبري وکړي. کاغه کسان چې په بخصوص افغانستان کې د نن نه دي د محدودیتونو لامل نشي کولای پر خواله رسنو یو نورو رسنیزو پلیټفارمونو باندې وغږیږي، امکان لري په خپل جماعت، حجره، کلی، کور کې، په جرګو کې د جنکیانو د مکتبونو د اهمیت او ارزښت په اړه خبري وکړي. تر ټولو مهم د دې کمپاین لوی موخه دا ده چې د جنکیانو د تعلیم مسله، د دوی د زده کړو نه د محرومیت مسله په یو عادي ورځنی واقعیت باندې بدل نه سي، بلکې دغه بحث جاری وساتل سي او دا پښتنې په بیا بیا مترسي او خلکو سره عادي نه سي.
ډیره مننه. اخر خپل وخت لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه چې په دغه کمپاین کې لتاسو سره دی رواداری بنسټ هم همکاري کوي. د رواداری د بنسټ د مش شهرزاد اکبر لنډ سرګندونی لري.
محرومیت دخترها و زنها از آموزش در همه ما تاثیر داره و آینده افغانستان را متاثر می سازه. ما باید نگذاریم که مردم به خاطر آموزش دخترهایشان آواره و مهاجر شوند. ما باید نگذاریم که مردم به خاطر تداوی روانه ملکای بیگانه شوند، به خاطر که در داخل کشور کارمند سی و دکتر زن کم داریم. ما باید نگذاریم صدها هزار استعداد ضایع شوند. ما می توانیم در کنار هم یک آینده متفاوت بر افغانستان رقم بزنیم. ما میتونیم با دفاع از حق آموزش دخترها یک موج عظیم و نیرومند ایجاد کنیم و تلاش کنیم که وضعیت فاجعه بار تغییر بدیم. بیاین کل ما در کنار دخترها و مبارزشان بر حق آموزششان بیستیم.
شهرزاد اکبر و لنجون و سره در زدکرو و برخه که مخالفت نوی نده که چرته در افغانستان در سول سیزو جگرو بهیر تو گرو هر اغا وصلوال دله چې د وخت له حاکم حکومت سره مخالفت کړی دی او د افغانستان کوم سیمه یې نیولې ده، ممکن لومړی کار یې دا کړی وي چې د نجونو د مکتب دروازې بندې کړي. اتمر صاحب ولې
ګورې دا فکری ډېر زه تاسو فکر کوم چې دا فکری تمایلات دي په افغانستان کې د کوم وخت نه چې تاسو په مکتب کې هم زما یادېږي ځینې ډلې سیاسي ډلې او مخصوصا اسلامی افراد پالی دلوی افرادی اسلام چه اغوی پا مغی وقتی هم اغش شرایطو که چه حال تا طول فرصتون زمینی مساعد وی هم مکتب شتون درلود، هم معلم و هم تعمیر و در مکتب هم کتابون و هم اغا امنیت حاکم و به حواد که بخارونه که دوی برد جنوبیانو پا مختی رابو نشیندن او دوی با جنوبیان تهدید اول تیتاس مکتب تا مزه او نن هم دماغا تفکر سلسله روانه در پا افغانستان که متاسفانه دی دین او مذهب پنون زین دلی دی چه دی مذهب نافذاری استفاده کهی او اغا دی خپل دی اهداف و دی رسیدلو دی پارا کاروی چه دا یولوی منافقت ده. هم زمان گوتاس دی سپیسیل دین سر منافقت ده، هم زمان هواد سر او هم زمان اوسنی او راتلون که نسلون سر یا منافقت ده. و بدی ترتیب سر دا دیره سیاسی ارخ لری نسبت دینا چه دا اسلامی یا شریع یا فرهنگی ارخو لری. زما باور دسته چه دغه ډله چه دغه کارونه که یو ترننه پوری په دی بانده لگیا دی دا صرف سیاسی فکری طرز فکر دی دوی
بلکم اتمر صاحب مننه. ام دغه سیاسی ارخ ته بیا وړاندې راشو چه اولی دا سیاسی ارخ را پیدا شوه دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په خپل تازه راپور کې ویلی دی چې د زر روزو پترس کې 3 میلیارد درسي ساعتونه د افغان جنو ځای شوي دي. د دوو جنو څرګندونې لرو.
سلامونه، زه سمایه یم له ننګرهار ولایت څخه. له کومې ورځې چې زمونږ ښوونځي بند شوي زه نسم کولی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړم. موږ ته د زده کړو زمینه برابره نه ده. ما غوښتل چې په آینده کې یوه ډاکټره سم، یو انجینر سم، یا هم یوه معلمه سم، خو له کومې ورځې چې زمونږ ښوونځي بند شوي دي موږ نسو کولی چې زده کړې مو بېرته شروع کړو. خو د اوس لپاره زمونږ ښوونځي تړل شوي. هیله لرم چې زمونږ ښوونځي بېرته پرانیستل شي.
سلامونه، احترامات. نوریه یم، یو تن د طب پوهنځي محصله. تقریبا یو نیم کال کېږي، یو نیم کال نه زیات وخت، دوه میا کاله پوره کېږي مونږه په کور ناستو. له خپلو زده کړو نه بې برخې، له نامعلوم راتلونکي سره مخ، او د یو ښه راتلونکي هېڅ څرک څه نه لګېږي. کلونه کلونه موږ د خپلو هیلو ته د رسیدلو لپاره، د خپلو خوبونو لپاره، د رښتیا کولو لپاره موږ کار وکړ، زحمت مو ایست، ستړي تیرې کړې، شپې ورځې په ځان باندې سبا کړې چې یو ښه راتلونکی ولرو، خپلو هیلو ته ورسیږو، یو یو قدم پورته کړو، تر یو ځای پورې ځان ورسوو. اما متاسفانه چې اوس هغه ټول زحمتونه چې موږ ایستلي هغه پوبوله سو، موږ خپلو هیلو نه ډېر لرې پاتې سو. هر ورځ په دې تیریږي، هر ورځ د دې په تمه باندې موږ ویښیږو چې دا ورځې به سبا سي، یو ښه خبر به ترلاسه کړو، د دې په دریځ کې به لږ بدلون راسي، له ښځو سره به لږ له ښه چلند نه کار واخلي، یو تحول به پکې راسي. موږ اما د دې برعکس موږ چې په تمه یو، د هغې خلاف کار رامنځته کیږي.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ازادۍ رادیو په منځني سپد 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري، او د خبرونو تاسو په فیسبوک کې په ژوندې بڼه هم کتلی شئ. د بحث موضوع مو په افغانستان کې به تر کله د نجونو ښوونځي بند وي، یعنی دغه عنوان مو تر ټاکلی دی. په دې بحث کې شفیقه خپلواک، اسحاق اتمر، او د افغانستان د ستراتیژیکو چړنو د نړیوال مرکز مشر عاطف مختار هم را سره مل شو. مختار سپ تاسو هم خبرونه ته شرغلی، تاسو په باور دغه پریکړه چا کړې ده چې دا شونځي بند کړی دي؟
سلام تاسو ته، تاسو درنو میلمنو ته، او تاسو له طریقې د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت، اجازه راکړئ چې په ډیر تاسف سره باید وایم هغه څه چې افغانستان ورانوي، هغه څه چې د افغانستان د نظام پایښت مخه نیسي، هغه څه چې افغانستان انزوا ته وړي، هغه څه چې د پردیو ستراتیژیکو اهدافو اهداف په افغانستان کې بشپړوي، هغه د نجونو د ښوونځي تړل دي. که اسلامي نظام د خپل ملت د غوس اکثریت غږ نه اوري، دا د افغانستان د ملي منافعو باندې شوشېدل دي. غوره لاره دا دی چې په دغه حساسو شرایطو کې د افغانستان نظام حاکمان د افغانستان منافعو ته وګوري، تر هغه وخته پرې چې د افغانستان د منافعو لپاره تعریف شتون ونه لري، اسلامي امارت دې په دې متوجه اوسېږي چې په تاریخ کې به دوی نه پوښتنه کېږي. زموږ باور دا دی چې عقیده مو هم دا دی چې د پردیو د استخباراتو یو هدف دا دی چې افغانستان بې سواده پاتې شي، په افغانستان کې د تعلیم لپاره ارزښت ونه اوسېږي. که اسلامي نظام غواړي چې بقا دې ولري، او د افغانستان نسلونه دې د پردیو استخباراتو نومو ته ونه غورځېږي، غوره لاره دا دی چې بلا قید او شرط د نجونو ښوونځی دې خلاص کړي. دا غږ د افغانستان د ملت غږ دی، په ستراتیژیک لحاظ هم افغانستان ته هغه ستره صدمه او ضایه دی چې شاید زموږ ملت د توان ونه لري چې دغه جبران کړي. په دغې حساسو شرایطو کې موږ فقط دومره ویلی سو چې د ملت او د نظام په منځ کې واټن ځکه منځته راغلی چې دوی د ملت او د خپلو خلکو غږ نه اوري.
مختار صاحب وبخښئ، مختار صاحب محترم، تاسو په سیاسي بحثونو کې چې تر اوسه مو له ازادي راډیو سره برخه پکې اخیستې ده، د طالبانو د حکومت تل د دوی د دریز د مختلفو دریزونو ستاینه کړې ده، چې تاسو هم په دې باور یاستئ چې د مکتبونو بندیدل د دوی او د ملت ترمنځ، د طالبانو او د ملت ترمنځ فاصله رامنځته کوي او فاصله ایجاد کړې ده، نو بیا هم دا سوال، دا مکتبونه چا بند کړي دي؟ د طالبانو ځینو چارواکو هم لکه د دوی د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي موین عباس ثانگزي بیا دا خبره وکړه چې مکتبونه باید خلاص شي. په کابل کې ځینو نورو طالب چارواکو هم دا خبره کړې ده، نو مکتب چا بند کړي؟
یو اصل پذیر ملک کله موږ د طالبانو نه دفاع کول، په هغو مسایلو کې موږ دفاع کړې کوم چې د دوی حق، د ښکېلاک پر ضد د افغانستان د جګړه د دوی مشروع حق، د امریکایانو اشغال په افغانستان کې د نړیوالو قوانینو او موازینو پر خلاف هم وو. د افغانانو بندي کول او بګرام غوندې شخصي زندانونه ځان ته درلودل د موږ د ملت د سیاسي تاریخي هویت پر خلاف وو. موږ حق درلود چې د اسلامي امارت نه مو دفاع کول. نن نقد کوو، نقد مو هم د دغې نظام د پایښت لپاره دی. دا چې چا تړلی سره قمې تړلی هغه وضاحت دی، باید د افغانستان اسلامي امارت استازی دې ورکړي. موږ دومره ویلی شو چې دغه د ښوونځی تړل افغانستان لپاره نه مفید او نه اغیزمن دی، بلکې دا د پردیو استخباراتو د اهدافو پلي کولو یوه برخه دی چې دلته یو ژوندی ملت باید حق د تعلیم او تحصیل ونه لري.
مننه.
به هیڅ کله کامیاب او پر خپل پښو ولاړ افغانستان ونه لرو تر هغه وخت پرې چې جنجولو ته د تعلیم او د تحصیل بشپړ حق ورنه کړو. او دا د دوی انساني، شرعي، اخلاقي، سیاسي، ديني حق دی چې موږ دغه حق غوښتنه کوو او د خپل خويندو سره د دوی سره ولاړ یو.
مننه مختار صاحب. اخر خپلواک د مختار صاحب څرګندونې مو هم واوریدي. اکثریت پیغامونه چې ازادي رډو ته رسیدلې دي په دې تیر څورزو کې تر اوسه پورې د پیغام زما تر سترګو شوه نه دی. البته وړاندې چې د فیسبوک له لارې کوم پیغامونه راځي هغه بم لا اوریدونکو سره شریکم چې چا د مکتب مخالفت کړی وي، د نجونو د مکتب ستاسو په باور دا مکتبونه چا ولې تړلی؟
وځي خبره د طالبانو تړلې د لکل دینه خو انکار نه ده. د اوس افغانستان پراس کې دوی دی او دای دی وی پالیسی لمخې یوازې په یو فرمان باندې تړلې دي چې په ټول افغانستان کې بیچونو چر عملی سوي دی. هڅه کوي او پښتنم نشي کولای چې ولی او اټس منطقي دلیل هته دومره خبره نشته چې وتوزی خوراکي کنه چې ما د دې وطن په ملیونونو لونو باندې تعلیم درولای دی، ولی می درولای دی یا بيزه دغه یو ډار
د مملکت
دا وګړي باید اقل
خبرې شي. دا کوم دلال چې پتیرو درو کلونو کې د طالبانو د مسولینو لخوا ورکل شوی دی. مثلا یو ځلې وویل چې د نصاب مسله ده، بل ځلې دا خبره وکړه چې شرایط ډیر مساعد نه دي. ستاسو توضیح څه ده؟
ادواره کړه صاحب غلط نصاب دی یا نصاب د دوی له نظر سم نصاب دی؟ ولې د الکان په مکتبونو کې همدا نصاب تدریس کیږي، ولې باید لکن جنو ته همدا نصاب تدریس نسی؟ د شرایطو خبره ما مخکې هم په څو مرکو کې دا خبره یاده کړې ده. زه اوسم یاد وم، زه بیا موایم او دا یوازې زه نه یم. نو خو اسلام د دوی له راتګ سره افغانستان ته راغلی دی، نو خو افغاني فرهنګ او کلتور د دوی له راتګ سره افغانستان ته راغلی دی. دا زموږ نیکونه او نیاګانې او اجداد په دغه ټولنه کې مسلمان دي او په دغه ټولنه کې وو، او که څوک وو که نه وو، که دوی وو که نه وو، که سبا به مثلا دوی یا به نه وي، دا ټولنه به مسلمانه وي، دا خلک به دا ښځې د نارینه دغه ټول چې په دې مملکت کې اوسېږي، که څوک ورته ووایي که ورته ونه وایي، هغوی خپل شرعي اصولو ته خپل شرعي احکام دغه ټول به پلي کوي او وي به. نو زه فکر نه کوم. او بل د نجونو مکتبونه همیشه د افغانستان په هر ګوټ کې جدا دي. له هله قانونه د دوی ټول معلمین او پرسونل د ټول مکتب خزینه وو، ډیر منظم کالي وو، تور یونیفورم وو د مکتب. زه نه پیغام چې نور باید سوي، او حتی د غنجونی چې اوس که تاسو ورسره وغږیږئ، موږ په دې کمپاین کې ورسره غږیدلو، دې ته آماده دي چې نه پیغام هر څه چې دوی وغواړي، هر ډول کالي وغواړي، هر ډول صنف وغواړي، هر ډول لار وغواړي، پیغلاره باندې لاړ سي، هغه رقم کالي واغوندي، هغه رقم کتاب ولولي، مکتب خود اخلاص کی کنم. لکه دا خو اوس اټس معلومه نه ده. لکه ما ته وایي چې امر سانی ده، خو دغه امر سانی تر زر ورځو پورې ورسېد، زر ورځې نور رسیدي کنه، زر ورځې ورسته مکتبونه خلاصيږي، 2000 ورځې به موږ نور منتظر یو کنه، 2000 ورسته به مکتبونه خلاصيږي. لکه موږ په دې باندې څه نه پیګو. او بیا نه پیګم کله کله راسي او دا خبرو کې چې موږ مخالف نه یو، او هغه چې طرفدارم دي کله کله ونی مو دغه نه، او هغه توجیه وړاندې کی مغه د خوشحال بابا بیت را دیږي چې هم یو وجنی په خپل هم په ما باندې جړه که څه خيار دی خی مینه وجل حس شیوان حس هم د سید فکر کوم. نو هم مکتب را باندې درې درې د بیچونو چرې هیڅ منطقي دلیل نهسته، او هم ما ته وایي چې زه د زده کړو مخالف نه یم، څوک د زده کړو مخالف نه دی ولې د مکتب دروازه وتړي؟
بله مننه. اتمر سپ کتاستراشم لکه څنګه چې اغله خپل وخت او ذکر او ترغه مخ کې مختار صاحب توضیحات ورکړل. هر افغان تقریبا هم دا خبره کوي چې نه دلیل ورته شته، نه شرعي دلیل شته، نه کلتوري دلیل شته، نه بل دلیل شته. ستاسو کتام یو څه توضیحات تاسو مخکې د خبرونې په پیل کې ورکړل، خو بیا هم له تاسو واورو، تاسو هغه سیاسي اړخ ته اشاره وکړله مخکې، سیاسي ابعاد څه دي چې مکتبونه تړل شوي دي؟
ګورئ، تر کوم حده پورې چې دوستانه په هغه باندې خبرې وکړي، تبصرې وکړي، هغه د تایید وړ دی. زما البته خبره دا ده چې که مونږ داسې فرض وکړو چې شل کاله امریکایان راغلل، ناپور راغلل، دلته یې بمباري وکړه، دلته یې زندانونه درلودل، دلته یې شکنجې ورکول خلکو ته، نو دا د هغه رژیم او د هغه حکومت ولی د هغه زمامدارانو مسؤلیت و. دا د افغانستان د 30 میلیونه اولس ګناه نه. یعنی په همغه وخت کې هم شاید که تاسې متوجه اوسئ، خلکو په هغه رژیم باندې انتقادونه درلودل، خلک مظاهرې کول، خلک په رادیو په تلویزیون کې په هغوی باندې انتقاد کوو. ما خپله دا کار کړی چې
بلې زه شاهد یم، اتمر صاحب د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې بیا بیا تاسو دا انتقاد کړی.
یقیناً اوس راغله دې ته چې که طالبان دغه حکومت یا په رضا یا په زور یا په کوم توافق نیولی، په هر صورت اوس د دې حکومت حاکمان دي، او د دې جزا د شل کالو جزا د ولس ته نه ورکوي. دوی سره چې خبره کته پورته کې وایي شل کاله به جهاد کړی، صحیح دی چې تا شل کاله جهاد کړی خپل د مفکورې دپاره، د اسلام دپاره، هغه دی جهاد د کامیاب شو، بریالی شوي، حکومت د په لاس کې واخیست. اوس خلکو ته جزا مه ورکوه د دې دپاره چې تا دغه شل کاله جګړه کړې د ناتو سره. دغه ولس خو ستا په خوا کې ولاړ په همغه وخت کې، دغه ولس خو د ناتو سره نه ودرېدلی. دغه امریکایي عسکر چې په افغانستان کې و، دغه سره خو خلک نه ودرېدلی. شاید یو تعداد هغوی هم د دې دپاره چې هلته ځان ته یو کاروبار پیدا کړي، وو یا د هغه مجبوریتونو له مخې چې هغه نظام سره دوی نږدې وو، دوی دا کار کړي. لیکن په مجموع کې داسې یو شی نه دی چې اوس یې ولس د دې سزا ووي. بله خبره دا ده چې بار صاحب، زه 15 کاله همدغه د کابل په پوهنتون کې زه استاد وم. ما په دغه 15 کلونو کې یو کیس داسې نه دی اورېدلی چې خدای نخواسته زمونږ په پوهنتون کې داسې کوم قضیه رامنځته شوی چې هغه زمونږ د شرمندګۍ یا د محصلینو د شرمندګۍ یو بیلګه شي. قطعا. او که څوک وایي، مهرباني دې وکړي، همدغه ستاسې تلویزیون راډیو د هغوی په اختیار کې دی چې ما ته په نښه وایي چې په فلاني کال کې په فلاني ځای کې دغسې یو حادثه شو. نو دغه ملامتي د کابل په خلکو یا په نجونو باندې یا په پوهنتون باندې یا په مکتب باندې اچول، دا ډیر ناروا کار دی. او د دوی برداشت همدغه دی چې شرایط آمدلی دي.
نه دلته اتمر صاحب وبخښیده، شرایطو موضوع بل مختار صاحب سره شریکه کم. مختار صاحب، دغه خبره هم د طالبانو ځینې استازي کوي، شرایط نه دی آماده. که فرضیه ده که فرضاً شرایط په جلال آباد کې نه وي آماده، په خوست کې ولې نه دی خلاص شوی؟ که په خوست کې نه وي آماده، په قندهار کې ولې نه دی خلاص شوی؟ آیا څه توضیح په دې برخه کې شته چې څوک یې ورکړي؟ مختار صاحب،
هیڅ داسې دلیل شتون نه لري چې د افغانستان ملت قانع کړي چې هغه د ښوونځیو تړل لپاره استدلال وګرځي. هیڅ دلیل نشي ګرځېدلی. هر هغه دلیل چې وي، هغه د افغانستان د ملت لپاره عقلاني، سیاسي، فکري او اخلاقي لحاظ د منلو وړ نه دی. طالبانو پر افغانستان باندې حاکمیت لري، د افغانستان پر ځمکنۍ بشپړتیا باندې حاکمیت لري، او دغه مسؤلیت ورته ګرځي چې د افغانستان د غوس ملت غږ واوري. تر هغه وخته پرې چې اسلامي امارات، طالبان د افغانستان د ملت غږ وانوري، د ملت او د نظام په منځ کې واټن حتمي قطعي دی. له بل اړخه مدرسې او ښوونځی د شیخ صاحب هیبت الله په امر باندې مسئولیت به همدغه ته ګرځي، مسئولیت به هغو خلکو ته ګرځي چې د پردیو د استخباراتو د هدف لپاره افغانستان قربان یا په شعوري لحاظ یا په غیر شعوري لحاظ د افغانانو لپاره د منلو وړ نه دي. اجازه راکړئ د شل کلن تاریخ په هکله زه هم خپل وضاحت ولرم. د امریکا اشغال او د امریکا په لمسون نظام منځته راوړل د افغانستان د ملت د ارادې په خلاف، دا چې طالبان د افغانستان لپاره وجنګید، د دې خاورې د ازادۍ لپاره وجنګید، د امریکا سره بالاخره په دې توافق ورسید چې امریکا افغانستان پریږدي، دا د طالبانو حق وو. اما اوس دغه استدلال دا خبره نشي توجیه کولی چې پرون ما جهاد کړی او نن باید زه ښوونځی وتړم. خو ته چې ښوونځی تړې، د افغانستان نسلونه او نجونې د پردیو استخباراتو لومو ته غورځي، هغه دوی چې افغانستان نه مني، د افغانستان تاریخ نه مني، د افغانستان هویت نه مني، ستاسو نسلونه هغه دوی ته ځي. بل دا خاوره خو د ټولو افغانانو مشترک خاوره دی، دا خاوره خو تنها د طالب نه دی، د دې خاوره مخکې دغه عظیم ستر مجاهد ملت د روسانو د شکیلاک پر ضد وجنګېد، د امریکا د انګلیسانو د شکیلاک پر ضد وجنګېد. دغه ټول نظامونه په د مطمئن وو چې د نجونو تعلیم د انسانانو انساني شرعي اخلاقي دینی حق دی چې امارت اسلامي افغانستان باید دغه غږ واوري.
مننه
آخري خبره مې کوم، له بل اړخه موږ وو 50 اسلامي ملکونه، په دې وو 50 اسلامي ملکونو کې ټول امارت اسلامي افغانستان ته وایي چې ته د نجونو مکاتب پرېږدئ چې دا د اسلامي فکر، اسلامي تمدن او مدنیت لپاره په نړیوال کچه هغه انځور شي چې اسلام بدناموي. غوښتنه مو دا دی چې د اسلامي امارت مشران دي د حساسو شرایطو کې د خپل ملت غږ واوري.
مننه.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د فیسبوک لارې مو دغه موضوع له اوریدونکو سره د یاسجی رډو شریکه کړې ده. غنو کسانو خپلې تبصری را تلیکلې دي، متاسفانه ټول نشم لوسته. په د یو ځای کې تقریبا یو سلو اویا تبصری دي، نو یو څو به ولولم له دوی ټولو منندوی یم چې خپل نظرونه له موږ سره شریک کړي دي. فضل رحمان سلامت لیکي چې یا به قیامت راشي او یا به په واقع خوندان مکتبونه خلاص کړی. میرویس نجیبی لیکلی دی تر څو چې حاکم ډله د شونځو او د اوسنی چټکو پر مختګونو څخه آگاه شي او خپل تریز د بشریت د اړتیاو سره برابر نکړي، فکر نه کوم چې د نجونو مکتبونه دی پرانستل شي. حاجی ګل حاجی خان لیکي او بخښي چې زما سترګې هم کمزوري دي او دا نمونه هم کله ناکله سم نه لوستل کیږي. دی لیکي چې د امریکا $220 میلیون هر هفته راځینو د جنکوی مکتبونه به بند وي. رایحان بیمار لیکي تر څو چې امارت وي مکتب به بند وي. زړګی لیکي تر څو چې ملا هیبت الله ژوند دی قسم دی کې د جنو کنجونی د مکتب مخ وویني. محمد اکبر هوتک لیکي تر هغه چې ولس ناپو او ویده وي. نور څه نه دی لیکلي. اید محمد سروزوال لیکي تاسو شیطانت ختم کړي، ان شاء الله هر ورځ به مکتب خلاص شي. او البته ازادي رډو مطلب ده، شیطانت نه کوروره څه چی بیا غو وایو. فضل رحمان رحمانی لیکي تر امر ثانی پوری مکتبونه بندي. نور اوریزون کوم ډیر پیغامونه را لېږدل لټولو منندوی. کراشم دې تاغلي خپل وخت دې اوریزون کوم دې پیغامونو ته چې وګورو د پدې بحث کې ستاسو دروسر نظریاتو ته وګورو. ازادي رادیو د دې له خطر چې د جنو د مکتبونو د زر روزي د بندیدو په ارتباط نن له سهاره فوق العاده پروګرامونه لرل په بیلابیلو راپورونو کې د خلکو پیغامونو کې په ویډیوي پیغامونو کې ټول هم دا وایي چې مکتبونه د خلاص شي او بیا هم مکتبونه بندي. لیکن کله چې تراشم د مکتبونو د بندیدو تاثیر، رواني تاثیر پونځو سره کله څنګه تاسو خپل د وینجلې په صفات باندې دغه یو څه توضیح
رښتیا خبره سي؟ لکه مکتب د سی و دوره ده چې مکتب نه یو ځل یو څوک پاتې سي هغه بیا نه جبرانيږي. کاشکي ځینې ټولنې فعالې دي، کاشکي د سی و څېړنو سره چې د طالبانو په تیر دوره کې هغه جونې چې کونځوي نه پاتې سوي دي، د هغه کې څو نفر بیا وټوانې دي چې څه ترې جوړ سي. که د یو چا په کاري ژوند کې یو وقفه راسي، یو کلنه دوه کلنه، حتی کولی شي هغه بیرته سمه کړي، که نه لکه ورته رسېږي وکړي. که د یو څوک یو دوه کاله درې کاله وروسته پوهنتون شروع کړي، شروع کولی شي. لیکن مکتب چې یو ځل پاتې شو
تحصیلی سند هم واخلم پانتون له دورې وروسته یو دو درې کاله وقفه پکې راخله، بیا بیرته به هغه لمه پات سو. یعنی حتی د پانتون په برخه کې هم دا شایسته.
بالکل، اته ځینې پانتونونه دی بیا نه منی کنه، مثلا کستا په دغه وقفه یو وقفه یو زیاته راغلی، ځینې پانتونونه نه منی چې وقفه ډیره زیاته دائمی ده، ځینې بورسی اته نه منی چې ولې دومره ډیر وقفه ده. په هر صورت خو مکتب داسې یو شای ده چې په هیڅ صورت تاوان نه جبرانېږي، نه یوازې د دغو نجونو دپاره بلکې د دوی د کورنیو لپاره. زه دغه حالت ته د کورنۍ ژور خفګان وایم. یو پلار دی چې هغه هره ورځ خپله لور ویني او هیڅ هم نسي کولی، فکر وکړي چې دغه پلار په زړه به څه تیریږي. یو ورور دی چې هر سهار ځي مکتب ته خو خورې نسي تللی، فکر وکړي چې هغه به څومره د وجدان عذاب لري. یوه مور ده چې خپله بې سواده ده خو هغې خپلې لور ته تمه لرله چې یو څه به ترې جوړ سي، اوس ګوري چې هغه هم په همدې برخلیک اخته کیږي، په هغې باندې به څه تاثیر لري. بله خبره دا ده چې د افغانستان اقتصاد ته وګورئ، د ماشومانو تعلیم، د ښځو هلکانو تعلیم، فقر، روغتیایی ستونزې، دا ټول مستقیم ارتباط سره لري. هغه مملکتونو کې چې نجونې مکتبونو ته ځي، د اقتصاد کچه لوړه ده نسبت تر هغه مکتبونو چې نه ځي. هغه ماشومان چې ښوونځي ته ځي کم په خوارځواکۍ اخته کیږي نسبت تر هغه ماشومانو چې ښوونځي ته نه ځي. هغه نجونې چې مکتبونو ته ځي کمې په کم عمر کې د ودېدلو چانس ته نسبت تر هغه نجونو چې مکتبونو ته نه ځي. او په ټوله کې که تاسو د یونیسف دغه وروستۍ څېړنې وګورئ، نو پوهیږم $2 میلیارده دی د افغانستان په جی ډی پی باندې منفي تاثیر کړی ده. کاري قوه کمه شوې ده، کاری فرصتونه کم شوي دي. مثلا دغه هر مکتب کې وي استاد ته، په هر مکتب کې په اوسر ډول ښایي یو سل استادان وي، تو سل استادانو هر یوې په اوسر ډول اته تر لسو نفرو ته ډوډۍ ورکوله، یوه مدیره وه، دوه درې دانې سرمعلمانې وي. دغه هر مکتب سره بل دغه کسان چې په مکتب مخته به خوراکي توکي خرڅول، مثلا نغویاري او کورته ډوډۍ وړله، د کتابونو چاپ، د کتابچو چاپ، د بکسې، د یونیفورم، دغه ټول ته که یوازې اقتصادي تحلیل وکیا، موږ هر ورځ میلیونونه ډالر تاوان کوو په افغانستان کې. نیم ولس مکتب ته نه ځي.
اغل خپلواک، ستاسو د اقتصادي ستونزې مسلې ته چې مو اشاره وکړه، مثلا دا اوس په شخصي شکل ډول باندې د افغانستان یو ډیر غټ سرمایه دار دی، له طالبانو سره هم ډیر همکار دی. د دې له خاطره چې لونه په مکتب کې ولا مکتب پاتې دی، ازبکستان ته کډه کړې ده. نو د په ازبکستان کې په $2000 باندې یو کور کرایه کړی وي، خپل ماشومان او خپل نجونې به شخصي مکتبونو ته داخلي کړي دي، او پردی ژبه به پیزده کوي، پردی محیط به وي. داسې ډیر افغانان، شتمن افغانان دي چې ترکیې ته تللي دي، او یو علت لجنو سره چې ما شخصا خبرې کړې دي وای چې دنجونو مکتبونه. نو دا خو کالته په دغه وطنونو کې څه نور پاتې شي، دا بل اقتصادي هغه ضربه چې افغانانو سره مخامخ کیږي. مهرباني وکړئ تاسو
نه یوازې دغه، بلکې ځینې افغانان چې هیڅ اقتصادي وضعیت هم چندان ښه نه وي، مثلا پاکستان ته ډېر زیات چې مهاجر شوي دي د لورانو د مکتب لپاره تللي دي، په ایران کې ډېر زیات چې مهاجر دي د لورانو د مکتب لپاره تللي دي. دغه ټول بیرته دغه بشري قوه چې وځي، دا اوس چې له افغانستان اکثریت خلک وتلي دي، خو په دې خاطر خو نه دي وتلي چې ټول یې له شوقه وتلي، خو اکثریت یې مجبور دي په دې خاطر چې مثلا زه که ماته هلته د کار اجازه وي، که ماته زما د پوهنتون اجازه وي، که ماته زما د کار اجازه وي، که ماته زما د خبرو اجازه وي، زه کوم لیونی مار چې چل یم چې زه به مثلا په پردي ملک کې اواره ګرځم؟ لکه ولې به زه داسې کوم؟ که نه لکه او لکونه نور خلک همدغسې. دا خو په ټولو باندې یو پانګونه سوي، دغه د یو چا روزل، د ماسټري او د پی ایچ ډي تر حده پورې، د مکتب حتی یوازې د مکتب نه فارغېدل، په خصوص د ښځو، چې هم د کورني چاپېریال هم د ټولنیز چاپیریال اساس دی. ښځه د کورنۍ اساس ده. په ځانګړي ډول د افغانستان غوندې ټولنو کې چې نارینه نه د ماشوم په روزنه کې فعاله برخه اخلي، نه د ماشوم په تربیه کې فعاله برخه اخلي، فکر کې چې یوازې که د باندې نه مړۍ را پیدا کړي، دا یوازینی مسؤلیت دی د نارینه. هغومره خو دغه ماشومانو روزنه ټوله د مور په لاس ده، زموږ په ټولنه کې، په خصوص زموږ په ټولنه کې. نو په دغسې یوه ټولنه کې چې ته دا د نسلونو توان دی چې موږ یې کوو، زما ویره دا چې واځي دا خبره نه ده چې دغه یو نیم میلیونه څلور میلیونه درې میلیونه نجونې به بېسواده پاتې شي. زما ویره دا ده چې دا په دوی شل میلیونه نور نفوس چې ښځې دي او شل میلیونه نور نفوس چې نارینه دي په دغو ټولو باندې مستقیم اغېز لري. او آی کاش چې یو منطقي دلیل وای چې زه خو به لکه په دوامداره توګه ښځو په افغانستان کې قرباني ورکړې ده، که جنګ و که سوله وه، که پاچاهي وه که جمهوریت و که بل هر ډول نظام دی، ښځه لومړنی ټارګټ د دغو ټولو نظامونو. موږ داسې نه یو چې موږ قرباني ته نه یو چمتو چې د دې وطن لپاره یې ورکړو، لیکن قرباني په کومه بیه، قرباني په کوم قیمت او د څه لپاره؟ یو څوک خو دې دا توضیح کې کنه چې د څه لپاره؟ زه د څه لپاره؟ زه شل کاله چې دغه جنګ روان و، که له هر اړخه و، دوه میلیونه حد اقل دوه میلیونه شمیرلې کونډې دي چې دوه میلیونه ښځې دي، او دا په څو کلنۍ کې کونډې سوي؟ شل، دوه ویست، یو ویست، دیرس، نه پوهېږم، له دیرس کلنۍ نه خو به یې هم پورته نه وکړه. د څومره نور زامن له لاسه ورکړل، د څومره نورې در بدله دي. حتی په یو سیمو کې ډېرې دغسې سیمې دي چې په هغه کې د جګړې له امله د نجونو ښوونځي نه وو. کمه دا وه چې کله سوله راشي په دغو سیمو کې به د نجونو ښوونځي پرانیستل شي. موږ له همداسې نجونو سره هم په دې کمپاین کې خبرې کړې دي چې هغوی غیر رسمي ښوونځي ته تللې. مثلا په غزني کې چې موږ کیس درو، د نجلۍ غیر رسمي ښوونځي ته تلل، او په شپږم صنف کې د دې د غیر رسمي ښوونځي او پښپاګم سن کې ورته
په بخښه اخر خپلواک اندغه سی ونجلې چې تاسو په دې کمپاین کې له غوښ سره خبرې کړې دي، کومه کیسه شته چې تاسو یې څه ویلې دي، خپل حالې څنګه بیان کړې؟
مثلا د بامیانو نه زما ونجلې په یاد چې د ریکسم په یاد چې هغه ویلې چې زما پیخي لزوند سره تور سوي لزابل ده. یو ډیر هوښیار ونجلې غږېد او دغه یو ډیر دقیق خبره وکړه. هغه ویلې چې افغانستان 5000 کلن تاریخ لري، او په 5000 کلن تاریخ کې هیڅ یو پاچایي دوامدار نه ده پاتې شوی. دا ټول حکومتونه پای لري، او تاسو غواړئ چې تاریخ ته کوم ډول تصویر خپل پرېږدئ؟ دا له زابل نه منجلې پښتنه کړې وه چې تاسو غواړئ په تاریخ کې په کوم ډول یاد شئ. له کونړ نه منجلې پیغام چې موږ درلود، هغې ویلې چې ما غوښتل ډاکټره سم، زما پلار غوښتل ډاکټره سم، زما مور غوښتل ډاکټره سم، او دې ته چمتو چې زما په تعلیم باندې پیسې ورکړي. هغې دا هم ویلې چې که اوس حتی که شخصي مکتبونه هم خلاص وي، زما کورنۍ دې ته اماده وه چې پیسې قرضم کې په ما مکتب ووایي، او دا د صنف د مکتب عمومي اول نمره وه. لیکن اوس هېڅ هم ماته نشته، او زه هېڅ هم نه لرم. همداسې له نورو بېلابېلو ولایتونو نه، له بدخشان نه چې موږ کوم پیغام لرو، هغې نجلۍ وویلې چې موږ ولاړو له مظاهره مو وکړه له د مکتب مخته، موږ ټول نجونې سهار ټولې سورې د مکتب مخته ودرېدلو چې موږ مکتب خلاص کړي، خو موږ یې په وهلو باندې راوشړلو د مکتب له دروازې نه. او دې ته ورته مختلفو نورو منطقو نه، د غزنی نه چې دا پیغام موږ لرو چې د هغه رسمي غیر رسمي ښوونځی ورته بند کړی، د هغه وایي چې زه سهار راپورته کېږم، زما ورونو ته چای تیاروم، زما ورونو خپل بکسي تیار کړي، مکتب ته ځي، خو زما لپاره هېڅ نه، زما د سیمه باندې ورسته رسي. خو دې کې ځینې پیغامونه د سیمو، مثلا د پکتیا نه چې موږ کوم پیغام درلود، هغه سره لدې چې ډېره زیات خواشینی وه چې له مکتبه پاتې ده، خو بېرته یې دا هم ویلې چې هېڅوک نه شي کولی د دې مخه ونیسي، او په هره ممکنه لاره به دا له تعلیمه ځان نه پاتې کوي. هغه که یو کوچنی آنلاین صنف ته راتلل وي، که د یو کتاب لوستل وي، که د یوې لیکنې لوستل وي، که په بله هره طریقه وي، دغه ټولې نجونې سره لدې چې ډېرې زیاتې ناهیلي دي، فوق العاده زړورې او هوښیارې دي.
مننه اغل خپلواک. اتمر صاحب، یو بل مسله چې اغل خپلواک اشاره ورته وکړه چې ځینې افغانان پاکستان او ایران ته کډی کوي، یا مخکې ما د ازبکستان او مثال ورکو، دغه خلک چالت چې یو د پردیو هیوادونو نصاب لولي. هغه د خیبر پښتونخوا د یو شاعر خادم بیت چې دا تعلیم چې تعلیم بوله تعلیم نه دی، سم تعلیم چاته ورکړی غلیم نه دی، فکر نه کوي چې دغه نسل هم په یو شکل باندې بیا تباره؟
اول خو ګوري لکه چې خور ویلې، دغه وخت داسې یو شی دی چې په هیڅ باندې، په پیسو باندې، په هیڅ باندې نه اخیستل کیږي. یعنی کله چې وخت زمونږ د لاسه لاړ، غیر ممکن دی چې دغه وخت مونږ بیرته راوګرځو. او دا زه به یو بل هغه تاسو ته وکم، واقعا تاسو ته وایم، کله چې 2001 کال کې د کرزي صاحب حکومت راغی، نو دلته دغه مؤسسات او دفترونه ورو ورو فعال شول. نو په 2003 کال کې زه کابل ته لاړم، او هلته یو پروګرام کومه وظیفه ترلاسه کړه. تاسو یقین کوئ چې زه خپله به د خلکو کورونو پسې ګرځېدم، هغه پخواني آدرسونه به ما لټول چې او څوک داسې پیدا کوم چې هغه په کمپیوټر پوه شي، چې او څوک داسې پیدا کوم چې هغه انجینیر وي، چې او څوک داسې پیدا کوم چې هغه د یو دفتر کار پر مخ بوتللی شي. یعنی په کم اندازه دغه د ظرفیت نشتون د دې علت دا و چې دغه لس کاله په افغانستان کې د مجاهدینو دوره او د طالبانو دوره تعلیم زمونږ له منځه تللی و، دغه تعلیمي نظام منهدم شوی او د دې تاثیرات د دې نه وروسته هم مونږ لیده چې یعنی دغه ظرفیت نه پیدا کېده سره د دې چې پیسې وې، امکانات و، هغه موقعیتونه و، لیکن کس نو، شخصیت شخص نو، دغه ظرفیت نو. مدام بل جنجال دی چې راتلونکي نسلونه به هر وخت چې دغه امکانات دوی ته برابر شي دوی به دغسې مشکلات سره مخ وي چې مونږ دغه ظرفیتونه د لاسه ورکړي دي. اوس راغلو ستاسو پوښتنه ده چې دوی په نورو هیوادونو کې څه تعلیم کوي. یقینا د هغوی نصاب تعلیمي د هغو ملکونو دپاره دی. زما وطندار چې پاکستان ته ځي هغه د قائد اعظم ترانې باید زده کړي، هغه باید اردو ژبه ډېر پوه شي نسبت د پښتو دري ژبه نه. هغه په که ازبکستان ته ځي اول هغه باید ازبکي زده کړي، پښتو زده نه ده، فارسي زده نه ده، دري زده نه ده، ازبکي باید زده کړي. ترکیه کې عین قصه ده چې که تاسې اول د ستاسو ماشومان چې ترکیې ته لاړ شي هلته پښتو فارسي درس نه ده، اول باید دوی ترکي زده کړي، د هغوی نصاب باندې هغوی باید ځان پوه کړي. هغه به هلته مصطفی کمال اتاترک وایي، هلته به د ترکیې ترانه زده کوي، نیشنل انتم او نور خبر
عثماني امپراتوري په باره کې به معلومات ترلاسه کوي. مننه
تاسو. خو بیا د احمدشاه بابا تاریخ هغه ته نه وایي، هغه خو بیا د نورو تحولاتو چې په افغانستان کې هغه خو ورته نه وایي. بله خبره دا ده چې د هر هیواد نصاب د هغه د ضرورتونو پر بنسټ باندې جوړیږي. نصاب داسې شی نه دی چې یو څوک کښېني او هغه د خپل ګیډ نه هغه وباسي. هغه د ضرورتونو پر بنیاد باندې هغه ډېر مسلکي، فنی، تخنیکي کار دی چې هغه بیا جوړیږي
او هر څوک نشي جوړولی. ستاسو خبر او په تحول کې وي. دا د اروپایي هیوادونو نصابونه کال په کال بدلی دوی. مننه اتمر صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
یو دوه ورځې ډېر انتظار پاتې شو. د دوی نظر به هم له تاسو سره شریک کوم او له نورو اورېدونکو سره. مهرباني وکړئ آزادۍ په څپو کې پروگرام دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اجي توخیم د بل ولایت شاجویل ولسوالۍ.
توخی صاحب شرح لې مهرباني.
مننه. دا د سلو د تعلیم او د مکاتبو بندیدل دا خو به شي ډېر اور د کیسو حتی د رسنیو د سر خبري او د اوریدونکو تلیفونان ټول خبرونه او میلمانو ټول پر دې ځای تقریبا درې کال ته برکې ونیو. خو خلاصه د خبرې دا د مرد دي ملت خلک یو د زموږ خوندې دي، زموږ وروري دي، زموږ مسیحانې دي. نو دا حق لري باید د دې پر مخ ته تعلیم مخه خلاص شي. موږ د دې طرفداران یو، موږ د دې ملت خلک یو، موږ د مکاتبو مخالف نه یو. ځکه چې مکاتب هم ضروري علم ده. موږ باید یو ډاکټر ولرو، موږ باید یو
حاجي صاحب. حاجي صاحب توخه، حاجي صاحب توخه، حاجي صاحب زما واسه وره. تاسو د ازادي رادیو په خبرونه کې تل برخه اخیسته د کور مو ودان او تر څومره ځای چې زه ورته ګورم تاسو تل د طالبانو له دریزه دفاع هم کړی ده. نو دا مکتبونه چا تړلی دي؟
مکتبونه خو ما تاسو معلومیږي چې دا د طالبانو د امیر المؤمنین له طرفه د خطر سوي دي. نو سبب یې معلوم نه ده، نه پوهېږم چې دا یو سیاسي لامل ده او اقتصادي لامل ده او د طالبانو په منځ کې اتفاق نشته. خدای یو مبهمه یو ګومه کې ساده هیڅ چاته نه معلومه. حتی زه خو به یو د طالبانو یو طرفدار یا د دې د دریځ حامی یم. دا وزیرانو ته هم تومه نه معلومه یې نورو هیڅ چاته نه معلومه. الله تعالیم ده. خو څنګه کېدای شي زما د محترم اتمر صاحب د خدای پوښتنه ده، خو له اروپا څخه هم او افغانان رالو سیاسین رالو بلکې خبرې وکولې، څه کېدای شي، څه سبب ده، په څه چم باندې به دا مکاتب خلاصېږي؟ آیا ښځې راشي دلته له عمارت له چارواکو سره په لوړه سطحه باندې خبرې وکړي، امریکایان خلک را پیدا کړي، نو په څه سبب باندې به دا مکاتب خلاصې؟ دا به تر څو پورې دا کیسه دغه سرګوم او نامعلومه.
مننه 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 کور ودان. یو بل اوریدونکی هم را سره ده، مهرباني وکړئ یا صاحب څه پوښتنه پروګرام.
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
سلام به شنونده عزیز، وقتتون بخیر. درست صدمن باشین. معصومه کوشو هستم، یک روزبران مدرس که فعلا در افغانستان قرار دارم. میخوایم در این باره صحبت کنم. از بسته شدن مکاتب دختران تقریبا یک هزار روز میگذرن، تقریبا سه سال میشه که بسیار خسارات جبران ناپذیر دارن، که اکثر دختران وقت که از دانشگاه و مکتب ماندن اینا رو به ازدواج اجباری آوردن که نمیتونن بعد از اون که وقت ازدواج کنن اینا ادامه به مکتب بدن. حتی هیچ کس رو امروز ندارن که دخترها رو حمایت بکنن، حداقل یک کورس یک چیز رو به ما باز میماندن که اگرچه قبلا هم کدام.
بله دیده اوریدون که پیغام واخصل چو خو تلفن قطع شو. دو یو له حاجی صاحب توخی څخه مننه کوم. اتمر صاحب دی حاجی صاحب توخی پښتنې ته خپل اندو جواب ورکړي چې بیا خبرونه راغونډو.
حاجی صاحب ته خپل سلام ونم نیکی ایلی وړاندې کوم. ګوره حاجی صاحب، دا زمونږ داخلي خبرې دي. مونږ زما وړاندیز داسې دی چې امارت اسلامي دی د خلکو سره خبرې وکړي، یو بحث دې راوغواړي. مونږ دننه په افغانستان کې هم علما لرو، هم فقها لرو، هم دینی عالمان لرو، هم دانشمندان لرو، پروفیسرلار لرو، متخصصین لرو. مونږ باید اول خپل منځ کې هغه کار ته چې زمونږ خپله د لاسه کېږي، زمونږ وس رسېږي، زمونږ نه غوښتنه کېږي، خلک دا غواړي، ولې مونږ به بل چا ته احتیاج ګزان او د بل چا نه کومک وغواړو؟ په دغه برخه کې چې دا زمونږ خپل کار دی، لکه چې مونږ دا وایي، ګورې دلته د دغه مشکل حل خپله امارت اسلامي سره دی. نو د دې دپاره ضرور نه دی چې د اروپا نه یا د امریکا نه ښځې لاړې شي یا سیاستوال لاړ شي یا عذر دې وکړي د طالبانو مشرانو ته چې وروره تاسې څه کوئ، دغه تعلیم دروازې هم تړلې دي.
البته اتمر صاحب وبخشي، تقریبا یو میاشت مخکې دوه میاشتې مخکې یو هیئت د مېرمنو هم کابل ته تللی وو چې له ځینو وزیرانو سره یې د طالبانو کتلي وو، او هغه یوه مېرمن وه چې له ازادي راډیو سره هم خبرې وکړې، زرکه ملیار. هغې وویل چې ما خپل پلو د طالبانو مشرانو ته خپور کړو چې خدای ته وګوري، نور مکتبونه تاسو پرانیسئ. مهرباني اتمرسه.
یقینا همدغه دی، دا مشکل باید موږ خپل افغانانو په خپل منځ کې سره حل کړو. او که داسې اقتصادي مشکل بیا به موږ نړیوال نه وغواړو چې موږ سره په دغه برخه کې مرسته وکړي. بله خبره دا ده چې موږ دغه ظرفیت لرو دننه په افغانستان کې، که د ښځو دپاره یې، که د هلکانو دپاره یې، هم مکتبونه فضل د خدای د ډېر دي، تعمیرونه هر شی شته، او بل استادان یې هم د ښځو دپاره دي، هم د نارینهو دپاره دي. که دغه یعنی دغه حالت عوامومي، دغه سیستم له منځه سي، بیا دغه سیستم احیا کول او د دې رغول او دغه کسان بیرته راټولول د دې دپاره نصاب، تعلیم، کتاب، بودیجه، دا بیا یو لوی
ماننه. اتمر صاحب
چې آسمانه به
نه وي. البته په دې تیر شلو کلونو کې هم چې د نجونو مکتبونه لشتر لټه په شهرونو کې پرانستل شول، د غرب میلیارډونه ډالر و چې یو څه ناڅه دغه مکتبونه پرانستل شول او لسکلنه مخکنی دوره تر یوه حد پورې جبران کړ. د دې خطر چې دا بحث راغون کو، البته په دې تعلیم پر اهمیت باندې خو یو اشاره به بل هم مرتبکم، په نړیواله دوهمې جګړې پر مهال د راپورونو لمخې جنو کسانو به په جنگلونو کې جنو حلقانو ته مکتبونه پرانستل، جنو به په زیرزمینیو کې پرانستل، او هغه یو وخت شاید په فیسبوکونو او خواله رسنیو کې ډیرو خلکو لیدلې شي جاپانی عسکرو خندقونه ایستلی و چې جنو حلقان په خندقونو کې خوندي تر مکتبونو پورې لاړ شي. اې دې لپاره چې دا بحث راغون کو، مختار صاحب که تاسو نه واورو څه باید وشي، تاسو څه وړاندیز لرئ چې کوم ګامونه باید واخیستل شي چې دا مکتبونه نور خلاص شي؟
اول خو اجازه را کی چې ګیله وکم دا وخت انصافا تقسیم کړم او چې تر څو موږ هم خپل خبرې ولرو.
تاسو ګیله په ځای خو دې لپاره چې دا اوریدونکو هم ته راغلل. بله مهرباني،
دا وخت یا تاسو خپل غوسته وګورئ. دې راځي چې موضوع دلته مطرح شو چې امریکا راسي دا یو سیاسي روایت جوړول دي، طالبان دی د افغانستان د ملت غږ واوري، او دا نه د امریکا نه د اروپا نه زمونږ د ګاونډیانو د هیچا مسؤلیت نه دی. مسؤلیت افغانستان اسلامي نظام یعنی طالبانو ته ګرځي، او تاریخ او خلق او ملت د دوی نه پوښتنه کوي که یو جلی د افغانستان نه بل ملک ته ځي، هلته د پردیو استخباراتو لومو ته غورځیږي، او بیا د دغې نظام د خلکو د تاریخ ځمکنۍ بشپړتیا پر خلاف فعالیت کوي. مسئولیت هم د افغانستان اسلامی امارت ته ګرځي. بل موضوع دلته د ګاونډیانو د ستراتیژیکو اهدافو یوه برخه همدا وو او همدا دی چې افغانستان باید داسې یو ملک وي چې هلته تعلیمي نصاب کمزوری وي، خلک یې په قبایل ډول ژوند وکړي، او همیش د دوی لپاره یو داسې ډسپوزیبل وي چې هر څه ګاونډی غواړي باید ورسره وي. په دې لحاظ موږ په ستراتیژیک لحاظ عمیق او دقیق دلته متوجه شو چې د افغانستان د نجونو ښوونځی تړل د دښمنانو هدف پلي کول دي، او دښمنان د افغانستان همدا غواړي. له بل اړخه په سیاسي لحاظ افغانان دی باید خپل اولادونه هغه ګاونډیانو ته ونه لیږي چې موږ سره ډېر تور تاریخ لري، د افغانستان په ورانولو کې، د افغانستان په ویجاړولو کې، د افغانستان په بربادیو کې تر ټولو غټ لاس لري. اوس راځو بل موضوع ته چې موږ په رواني لحاظ وګورو. په افغانستان کې رواني حالات دې ځای ته رسېدلی چې حتی ځینې نجونې چې موږ ته هم ټلیفونونه کوي، مسیجونه لیږي، او زموږ سره خبرې کوي، دې ته حاضر دي چې ځان ووژني. دغه مسؤلیت هم د افغانستان اسلامي امارت ته ګرځي. که چیرې دوی دا استدلال کوي چې موږ امر اسلامي ورو، امر اسلامي د څه معنا لري؟ دا خو زر ورځې پوره شو. دا ملت باید ستا امر اسلامي ته ودرېږي. هله عیاذ بالله، ترې دغه ملت خدای تا پیدا کړی، دومره ظلم وکړه، څومره ظلم چې ته پر ځان منلی شي.
مختار صاحب او بخشی ساس خبر قطع کوم، ستاسو پیشنهاد څه دی؟ تقریبا یو د قطول وخت لرو.
زمون پیشنهاد او نظر دادی موږ د افغانستان اسلامی نظام ورانول نه غواړو. افغانستان کې بل جګړه تنابی نه کوو، د پردیو استخبارات او نیابتی جګړه په افغانستان کې نه غواړو. اسلامی امارت دی باید پردیو ته دغه وخت ور نه کړی چې په نړیوال کچه د دغه نظام د تضعیف او له منځه وړلو لپاره خپله طالبان عامل وګرځي. تر ټولو غوره لاره دا دی چې بلا قید و شرط محترم هیبت الله د افغانستان حاکم امیرالمؤمنین د خپل ملت غږ واوري، او د نجونو مکاتب دې ډیر ژر
پریږدي.
آخري خبر داسې یو ستره لویه جرګه دی احمد شاه بابا حسیر منستر اوڑی چلته دی خپل مشروعیت دی خپل ملت نواخلی، او دی افغانستان لپاره دی خپل ملی منافع و پرناکی دی ملی منافع و تعریف دی ولری. تر هغه وقت مونږ په خپل یو بل ونه منو، افغانستان به د پردیو استخباراتو په لومه کې نغښت وادوي.
مختار صاحب مننه، نور وخت اجازه نه راکوي. له تاسو څخه منندویم. شفیقه جان خپلواک، له تاسو څخه مننه کوم. او اتمر صاحب، له تاسو څخه منندویم. زه احمد چبر اجازه اخلم.
نور جهان فکر ندی زما دزړه پر وسلا دملنګ مینا سوشکارا ستا خبرې شایسته ته چی په نظر تکوي هم ټپای هم غزل څنګه په ناز دی وخلل شایسته شایسته ځواني لکه د مینې شاعري کانس کاله عمر کو څنګه پر ځان مې دا ارغو د ځواني ورځې وشپې په انتظار کې تیرې سوې